درنو دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موسه اجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته څنګه شوې ده د یو فرهنګي کلتوري او ادبي مجله ده خو مخکې ترغی د خبرونه او څو ریپورتونه لرو په مخکې د سات خبرونه ده ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړ چې وای حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. افغان او سعودي شرواکو خپلو کې د سیمایزو ترهګرو شبکو په اړه د معلوماتو په شریکولو او نورو مسلو خبرې کړې دي او د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي په څلورو هغه شرکتونو اقتصادي بندیزونه لګولي چې د ایران د سپایي پاسداران د قدس او اکثره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه ولسمشر اشرف غنی د پاکستان د صدر اعظم عمران خان هغه وینا رد کړ چې وای حقانی شبکه په پاکستان کې فعال نه ده. د پاکستان د صدر اعظم د چهارشنبه پورز د پاکستان صدر اعظم د چهارشنبه پورز د سویس په داووس خار کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې خبري اعلان وویل حقانی شبکه چې متحده ایالاتو یې نوم د ترهګرو ډلو په فهرست کې شامل کړي په پاکستان کې مرکزونه نه لري او فعالیت نه کوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا پرون په داووس کې له خبريالانو سره په خبرو کې د عمران خان څرګندونو ته اشاره وکړه وی پختل آیا تاسو دغه پر خبرو باور وکړ؟ خغلی غنی وویل دا د عادی ته ورته د لکه څوک چې وایي مزکه د لمر په شاوخوا نه څرخي. ولسمشر غنی زیاته کړه چې دا ډول انکار بې ګټې کار دی. خغلی غنی وویل چې زموږ ترمنز باید رغون کې همکاري رامنست شي خو دا همکاري باید په هغه ځای کې پایل شي چې د طالبانو او پاکستان ترمنز خاص اړیکې پای ته رسیږي. افغان ولسمشر همداراز د طالبانو او امریکا ترمنز د سولې خبرو ته اشاره وکړه وی ویل په دې خبرو کې د ډیر لږ پرمختګ نښې نښانې لیدل کیږي. اخوا افغان او سعودي چارواکو خپلو کې د سیمایزو ترهګرو شبکو په اړه د معلوماتو په شریکولو او د افغان سولې په برخه کې د سعودي پر هڅو خبرې کړې. ارګوي په دې مسلو پرون د سویس په داووس کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د سعودي عربستان د بهرنیو چار وزیر فیصل بن فرحان ال سعود ترمنځ لیدنه کې خبرې وشوې. د ارګ څخه د خبرې شوې خبر پاڼې په وینا دواړو لورو د افغانستان د سولې پروسې د سولې په پروسه کې د دینی عالمانو د رول د پیاوړتیا په برخه کې د هیوادونو په ځانګړي ډول د سعودي عربستان د هڅو او د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د همکاریو په ځانګړي ډول د سیمایزو تروریستي شبکو اړوند د معلوماتو شریکولو او سیمه کې د شخړو په راکمولو خبرې وشوې. سعودي عربستان چې له پاکستان سره نږدې اړیکې او پر طالب مشان واغیز لري افغان دولت تل د افغانستان په سوله کې رول مهم بللې او د افغانستان د سولې په چارو کې پرله پسې د سعودي چارواکو د همکارۍ غوښتنه کړې. اخوا ولسمشر غنی پرون په سویس کې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره خبرې کړې دي او د ارګ په وینا د جرمني صدر اعظم په دې لیدنه کې ویلي هیواد د بین الافغاني خبرو قربتوب ته چمتو دي. په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي خو ارګ په یو خبر پاڼه کې چې تیره شپه یې خبره کړې ویلي ولسمشر غنی او میرمن مرکل پرون د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې سره وکتل. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې میرمن مرکل د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو څخه ملاتړ وکړ او په عین حال کې په امنیتي برخو کې له افغانستان سره د جرمني د مرستو پر دوام ټینګار کړی. په خبر پاڼه کې راغلي چې د جرمني صدر اعظم ولسمشر غنی ته د جرمني د سفر بلنه ورکړه او ولسمشر غنی هم په ځواب کې وویل چې په مناسب وخت کې به د هیواد ته سفر وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 19 کلونو د نړیوال جام په لړۍ کې نن د کاناډا د ټیم په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. دا لوبه د کابل په وخت 12:30 بجې پیلېږي. د افغانستان د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 22 په جنوبي افریقا کې د نړیوال جام په دوهمه لوبه کې متحده عربی اماراتو ته په ستر توپیر ماتې ورکړه او د خپل ګروپ د جدول سر ته راغی. په دې لوبه کې د افغانستان ټیم په داسې حال کې چې شپږ غړي سوځېدلي وو سیالي لوبډلې ته په 500 ورونو کې د 268 منډو هدف وټاکه خو د اماراتو ټول لوبغاړي په 2.5 ورونو کې وسوځېدل. په داسې حال کې چې یوازې 105 منډې کړې وې. افغانستان خپل لومړنۍ لوبه چې د نړیوال جام د کوربه جنوبی افریقا د ټیم په وړاندې و هم په لوی توپیر ګټلې ده. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو د انرژي په څلورو هغه شرکتونو اقتصادي بندیزونه لګولي چې د ایران د سپای پاسداران د قدس و اکثره د تیلو په صادراتو کې په مرسته تورن دي. دا بندیزونه چې د پنجشنبه په ورځ اعلان شول له هغې درې اونۍ وروسته دي چې امریکایي ځواکونو د ایران د قدس و قمندان جنرال قاسم سلیمانی د بغداد هوایي ډګر ته نږدې په یو هوایي ګزار کې وواژه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبه په ورځ دې نوو بندیزونو ته په اشاره په یو بیان کې وویل نن د امریکا متحده ایالاتونه نوي اقدامات کوي چې د هغه تر ټولو زیات اقتصادي فشار د کمپاین برخه ده چې د بې ثباتۍ د فعالیتونو د تمویل لپاره د ایران د رژیم د عوایدو د ټولو سرچینو مخه نیسي. د امریکا د خزانې وزارت وایي هغه شرکتونه چې بندیزونه پرې لګیدلي دوی په هانګ کانګ، یوې په شانګهای او بلې هم په دوبۍ کې دي. د دې وزارت په وینا دوی په شریکه د ایران د تیلو د ملي کمپنۍ څخه د سوونه میلیونو ډالرو په ارزښت صادرات کړي، هغه څه چې د ایران له قدس و اکثره مرسته کړې ده. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل د اشویتس د اجباري کم د ازادۍ د پنځه اویایمې کالیزې یادون پر ایران د انتقاد د فرصت په توګه کارولې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران رژیم د مځکې پر سر تر ټولو سخت یهودي ضد دولت بللې. نتنیاهو د پنجشنبه په ورځ په بیت المقدس کې د نړۍ د حکومتونو او دولتونو تر څلوېښتو زیاتو مشرانو غونډې ته په وینا کې هغه څه وغندل چې نوموړي د تهران مستبدان وبلل. وی ویل بل هولوکاست به نه پیښیږي. نوموړي د هولوکاست نړیوال فورم ته وویل موږ لا هم باید د مځکې پر سر د تر ټولو سخت یهودي ضد رژیم یعنی ایران په وړاندې چې د ده په وینا په څرګنده د اټومي وسلو د ترلاسه کولو او د یوازیني یهودي دولت د له منځه وړلو هڅه کوي یو موټی او پرېکنده دریس خپل کړو. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس هم پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایران په وړاندې پیاوړی دریس خپل کړي. هغه هیواد چې د مایک پینس په وینا په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چیرې چې هولوکاست یا د نازی جرمني لخوا د یهودانو د ډله ییزې وژنې نه انکار دولتي پالیسي ده. تهران د اتومي وسلو د ترلاسه کولو د هڅې دعوې رد کړي او دا هم نه مني چې ګوندي یهودي ضد پالیسي لري. دوستانو خبرونه ملاساده ای راډیونه واوریدل. دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. اوس هم لکه مخکې مو چې وویل څو ریپورټونه لرو. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې د بهیر د ملاتړ ډله به له جوړېدو وروسته په نږدې راتلونکي کې لومړنۍ غونډه پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دې ډله کې به چې پر جوړولو یې کار روان دی د ملګرو ملتونو او امریکا په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونه او نړیوال سازمانونه غړیتوب ولري. د دې ډلې هدف څه دی او افغان حکومت ترې څه تمه لري؟ په اړه به د احمد تکل ریپورټ واورو.
افغان حکومت په هیواد کې د سولې د هڅو په لړ کې د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې پر جوړولو کار پیل کړی دی او وایي چې له لومړنیو لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې لومړۍ غونډه جوړه شي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیه انوري تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم په اساس د افغانستان د سولې د ملاتړ ډلې پر جوړولو کار روان دی. میرمن انوري زیاته کړه چې امریکا، ملګری ملتونه او یو شمیر نور هیوادونه او نړیوال سازمانونه به د دې ډلې غړي وي.
د سولې له بهیر نه د ملاتړ ډله د افغان سولې په اړه د نړیوال اجماع د پیاوړتیا او د دې بهیر د لا زیات همغږۍ او انسجام په موخه رامنځته کیږي. په همدې موخه د سولې په چارو کې دولت وزیر د روسیې، هسپانیا، ترکمنستان، اندونیزیا او سعودي عربستان له سفیرانو سره په جلا جلا توګه وکتل او د دې ډلې د جوړولو موخې په اړه خبرې وکړې.
میرمن انوري زیاته کړه چې له دې انفرادي لیدنو کتنو وروسته به د دې ډلې عمومي غونډه هم جوړه شي، خو نوموړي د نیټې په اړه څه ونه ویل. د سولې د ملاتړ د نړیوالې ډلې د جوړولو خبر داسې مهال ورکول کیږي چې طالبان لا هم له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي چمتو شوي، خو تمه ده چې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني خبرې پیل شي. د طالبانو پخوانی چارواکی اکبر اغا چې د سولې روانې هڅې ساری وایي افغان حکومت به د سولې د ملاتړ د ډلې له جوړولو څخه هغه هدف ترلاسه نه کړي چې غواړي.
د افغانستان حکومت چې هغه په مقابل کې بل طرف طالبان لري ک یو اجماع جوړوي هغه یو طرف وي یو طرف بیا طالبان وي نو زه فکر کوم چې دا ډله چې یو طرف جوړوي دا بدون مشوره نه وي شبه دا وي چې د دواړو طرفو وي
طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد سره څو ځله په قطر کې خبري کړي او اوس ویلي دي چې د دواړو خواو خبري روانې دي په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د روانېونی په پایل کې پاکستانی دانو رسپانې ته ویلي وو هیلمندای چې د دواړو خواو ترمنځ د سولې موافقه به د جنوري تر پای لاسلیک شي د خلیلزاد دفتر تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي ولسمشر اشرف غنی پرون پنځشنبه د سویس په داووس ښار کې له یو شمیر خبريالانو سره په خبرو کې وویل د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې په خبرو کې د لک پرمختګ نخښنه ښکاری بلخوا په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کی پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې څرګنده کړ چې ناتو له طالبانو سره د سولې د هر راز موافقه په لټه کې نه دی بلکې د یوې داسې موافقه تمه لري چې دیموکراسي د افغانانو بشري حقونه او د ښځو حقونه پکې خوندي وي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د افغانستان په څو شمالي ولایتونو کې تاریخي آثار او لرغونی ودانۍ د لمن زتلو له غواخ سره مخ دي بلخ سمنګان او سرپل هغه ولایتونه دي چیرې چې ګڼ لرغونی آثار او تاریخي ودانۍ شته دي خو چارواکي وایي دغلته جګړې نامنۍ او طبي غواخونه د دې سبب شوی چې یو شمیر له دې ودانیو له خطر سره مخ و بلل شي مجیب الرحمن حبیب زای پر تفصیلی ریپورت لري ورپسې د ازادي رادیوي مجله ماهر وای
د افغانستان په شمال کې لرغونی سیمه او پخوانی آبادی د لمنځتلو لاغواخ سره مخ دي او نامنی د ساتنې په وړاندې لوی خند بلل کیږي بلخ سمنګان او سرپل د افغانستان له هغه شمالي ولایتونو څخه دي چې ډېر تاریخي سیمه او لرغونی آبادی لري د بلخ د ولایتي شورا یو غړی غلام سخیل علوی چې د دولت د نه پاملرنې لامل دغه ولایت کې تاریخي سیمه د لمنځتلو لاغواخ سره مخ دي او کله د ساتنې د څرنګوالي په اړه اقدام ونی شي ډېر ژر به زیات شمیر لرغونی آبادی او تاریخي ځایونه د تل لپاره لمنځل شي هغه وویل
جاهای تاریخی که هست به ترمیم نیاز داره به مراقبت نیاز داره زمانی که مراقبت صورت نگیره دقیقا که تخریب میشه عامل همه بدبختی ها امن امنی است و بی کفایتی
د بلخ اطلاعات و فرهنگ اداره ریاستی علت محمد صحو هم منی چه دغه ولایتی ګڼ شمیر تاریخی سیمه او لرغونی آبادی د طبیعي پیښو له ګواښ سره مخ دي هغه وویل چې د امکانات د نشتون ترڅنګ نامنی بل هغه ستونزه ده چې دوی د تاریخی ځایونو په ساتنه کې لا ننګون سره مخ کړي صحو وایي چې د بلخ بالا حصار د بهاودین ولادت خانقه د جهنما باغ او حضرت علی ته د منسوبې روزې زوړ جمعه هغه توریستي جاذبه او لرغونی ځایونه دي چې د هر ورځ په تیریدو سره د لمنځتو خطر زیاتیږي
دلته تاریخي آبدی یا فرهنګي میراثونه په زیات پیمانه وجود لري متاسفانه چې په دې ورسته کې لا طبي تخریب سره مخامخ شوی لکه د مولانا د پلار خانقه همدارنګه د جهانما باغ چې خلون سالی کې دغه برجونه دیوارونه تخریب سره مخ دي
د بلخ د پولیسو وایاند عادل شاه عادل وایي چې په هغه ولسوالۍ کې کوم چې پکې لرغونی سیمه او تاریخي آبادی شته د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مقصد پوځي عملیات پیل شوي د سمنګان ولایتي شورا مرستال هاشم سروري ادعا کوي چې دغه ولایت کې لرغونی ځایونه د طبي خونو سربیره د محلي چارواکو په ملاتړ د زورواکو لخوا د غصب لاستونزو سره هم مخ دي سروري ازادي رادیو ته وویل چې د تخت رستم د ډبریز او سوپی پلمنو کې شته شنې سیمه د سیمایي زورواکو لخوا ویجاړ شوی او هڅه کوي چې د دغه لرغونی ځای په حریم کې د استوګ نخارګوټه جوړ شي د سمنګان دی ولی ویان صدیق عزیزي وایي چې دوی به هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې لرغونی سیمه ته ګواښ پیښ کړي په سرپل کې د اطلاعات او کلتوري اسات مشر بشیر حقجو وایي چې د 1989 مالی کال تراس کې دوه مشهور تاریخي آبادی چې د ادګه جمعات او امام کلان زیارت ته بیا راغولې دي خو لسګونه نور تاریخي آبادی په کوهستاناتو سیاد او بلخاب ولسوالیو کې د نامنې لامل د لمنځتو په حال کې دي او دوی نشي کولای چې له هغه ساتنه وکړي ښاغلی حقجو وویل د سرپل بالا حصار په ګوسفندی ولسوالۍ کې د قحقه کلا په سنچرک د انګشته شاه جاذبه او د سنچرک بالا حصار او همداسې زیات سیمه په بلخاب او سیاحت کې د نامنې لواچه له خطر سره مخ دي او موږ د ساتنې په برخه کې څه نه شو کولای. د سرپل امنیه قمندانۍ معنی هغه ولسوالۍ کې چې لرغوني سیمه او تاریخي آبدي شته پکې د طالبانو حضور هم پراخ دی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د معلوماتو پر اساس په ټول هیواد کې څه باندې زر تاریخي ځایونه او آبدې د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، بلخ.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیوي مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ ل ننګرهار د نرګس ګل مشاعري په اړه راپور برابر کړي.
په مملکې د نرګس ګل مشاعره به د کورنۍ او بهرنۍ سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي.
په هنر جاج کې ل تایر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبري کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزي غیزی وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې ل لیکوال او ژباړون کې حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
درې قبیلی او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چکل به ښه شعر وای نو انعام به ورکو. د انعام سره به
په ځپانه کې به لنډه کیسه نیازبین واوري.
بالا کلونه یې شوی بوچی نیازبینې له خوشاله سره جنگ کړي وو، د خوخی او لخارا ډیر لري وته لیوه.
او په ورخمین خیال کې به د نرګس ګل له مشاعري څو انتخاب شوی شعرونه واوري.
زم چې د نرګس موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه غي او تی چخکالو ته غوګ نیولای وي. تی چخکالو ته غوګ نیولای وي بازا غزر کا
کړه. ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونه د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې 23 تلینو. هغه لخپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختلې او تلپاتې فکر، سپیشل مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته یې د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون نعره پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې حل ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخ ډیره غني شوه. د رادیو مجلې نننې غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالې کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. تیرونه هلته د نرګس ګل مشاعره شوه. یاد مشاعره لتی رڅو کلونو را پدې خوا په جلال آباد ښار کې تر سره کیده، خو سه کال دا مشاعره د خوګیانو ولسوالۍ د میملې په تاریخي باغ کې شوه ده. شاوخوا 15 کال وروسته د لومړي ځل لپاره د میملې په لرغونی او تاریخي باغ کې مشاعره کیږي. دغه مشاعره ته سمک همکار سهار ګل میرزای ورغله او راپور یې ترې برابر کړی.
مدان منلا مامي جانان خوګ دې
ل کلونو نام نه ورستا نسبی امن او قراری پننګرهار کې د شاعرانو شاعرانه احساسات په ولولو راوستل او د دغه ولایت د مملې په تاریخي بن کې د نرګس ګل په نام ناستو مشاعره وکړه.
کوز کو نړ تر بر کو نړا هر دامان دی لال زار دی د مملې باغ د کمشا د بلبل ل شغارا زما خپل ننګرهار زما خپل ننګرهار
تل د سپینو لیچو په خنجر راځي خوله د مسکا په کرم رانغه او زم چې د نرګس موسم غلا کما زم چې د نرګس موسم غلا کما مونږ باندې یو کال چرته سم رانغه
د مشاعری د ګډونوالو شاعرانو په شعرونو کې چې د تیرو کلونو د جنگ جګړو او بدمرغۍ واغیس پکې لورای ښکاری د امن لپاره له هیلو ډکو
زبابا وراغوند پتا پسې بیا نه درځما ته داسې وکه چې ګلان سترګو کې مگر زوا دا ځلې پری چې د وطن ګلونه وغوړیږي موسم دا ځلې خزان
د مملې بڼ چې ډیره برخه جګړو ویجاړه کړي رغول غواړي او ځایي خلک له مسولینو غواړي چې تر امن کې دروسته رغولو ته پاملرنه وکړي
او عبد الله دې دغه کلی اوسیدونکي چې ګوري چې د نرګس ګل مشاعره سلګونه کسانو ته راغلي دي او خزمنګ د اطلاعات او فرهنګ ریاست نه او د حکومت نه وختنه ده چې دغه باغ په بیا رغونه هلې ځلو کې ترسو دغه باغ هغه پخوانی حالت ته بیرته راوګرځيږي ونه تاسو خپل ګوري چې ونه خراب شي وي ټوله نور دیوالونه ډیر زیات تخریب شي چې دغه تخریب ترمیم وکي او بیا رغونه وکي
موږ مشرب ده مملي اوسیدونکو ما باید موږ ته د خپل باغ کې میله جوړ شي همدغه سره کده نن چې په کې مشهره ده د سارانه خلق راشي او دغه باغ ته توجه وشي دولت به هیڅ ورته توجه نه کوي
چې دا چنار نه ګور ټول خراب دي چمن نه پکې خراب دي دولت ورته توجه نه کوي باید دولت دله توجه وکړي ونه پکې وزارت پکې مطلب هغه شي چې مننه پکې جوړ شي
خو دغه مشاعرې ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت پر دې ګل شوی پیغام کښمنه وشو چې د دې بڼ درغې دوه لپاره بل اس پکار شي شاعر او لیکوال امر الله امید د اطلاعات او فرهنګ وزارت پیغام ولوس چې پکې راغلي
د نارنج او نرګس ګلونه د شاعرانه مزاج او هنري ذوق هغه سیمبولونه دي چې ننګرهار ته د شاعرانه مقام او وقار په ورکړه کې ستر ځای او مقام لرلی دی په مملکه د نرګس ګل مشاعره به د کورنۍ او بهرنیو سیلانیانو لپاره د سیاحت دروازه پرانیزي دا شاعرانه زمزمې به سیمه په شور او ذوق راولي
همداشان د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی وایي چې د مملې بڼ به د یوې ځانګړي پروژې لمخې په خپل پخوانی بڼه ورغول شي
د مملې تاریخي بڼ د بیا رغونې لپاره هم د اطلاعات او فرهنګ ادارې سره په همغږۍ په مرکز کې کار کوي تر څو په بیړه د دې باغ د بیا رغونې چارې پیل کړو تقریبا پروژه منظوره شوې ده ان شاء الله موږ په یو بل لوی محفل کې هم د دې شاهدانو اوسېږو چې د مملې باغ د بیا رغونې لپاره کار پیل کړو
د مملې بڼ چې شاوخوا 500 کاله تاریخي مخینه لري دا سی ویل کیږي چې نیملا د شاه جهان پادشاهي ولوروه که څه هم دا بڼ د همدې په نامه دی خو اوس پر مملې مشهور دی
پرون کوڅه کې کباړی ماما ناری وهلی زاړه شیان زاړه تیمان لري چې وای خلما پډی رمنډه خواته ورغلم او می ویل یکه باډی ماما ما چوي زړونه همخلی هغړي روخندل او وی ساده سړیا کزړونه دومره قیمتي وای ماتي دلبولي دغه شیر شاعر فرید احمد تسکین ل یو کال را پدې خو د سترګو لدیده به برخه شوه فرید تسکین نه یوازې دا چې لیکوال او شاعر بلکې په پکتیا کې د مدني فعالانو سرلار و حغلس مدیر رئیس پستر ګډون شوه او د نورو مرستې تار شوه ده په پکتیا کې زموږ خبريال احسان اریان د فرید تسکین کور ته ورغله او د هغه په اوسنی حالت راپور برابر کړي
په خوا به په ستونزو کې نورو تلاس ورکوه خونن په خپل د بلچا لسنیوي ته اړه ده شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین هغه څوک چې د وجود تر ټولو ستر نعمت د سترګو لیدی له لاس ورکړی نوموړی وایي په هیواد د نن درملنه ناممکنه ده خو په وینا یې ورته ویل شوی چې په ترکیه کې شونې ده خو تسکین وایي د لګښت وسې نه لري
لاس کله کیږي را تکلیف مې خو په خو دومره ډیر نه و د حمل پنځمه کیږي چې دا سترګې مې لمنځل وړه ده کام یوازې رڼا پکې پاتې ده او دغه ښه سترګې مې چې ده د پروسه کال لمنځل وړه ولسمشر محمد اشرف غني مختنه ده چې زما د علاج لپاره هغه ممکنه لارې چې دای لري کار واچوي او بهرنیو چارو وزارت ته لارښوونه وکړي چې زما د ویزې او د زما د علاج لپاره چې کوم مصارف زه 15 لک شپږ لک افغانۍ پورې زما اړتیا ده دغه لپاره زمينه راته برابر شي
تسکین وایي د سترګو نلیدي ادبي او فرهنګي هڅې پکې کړي د تسکین پلار چې په خار کې رکشا چلوي وایي دومره ګټي چې بیګاته د کورنۍ ل 12 تنه غړو سره وخوري
وظیفه نه لرم زه خپل شخصي کار کوم دا شخصي مزدوري کوم
د مالی امکانات نور هیڅ نه لرم، ځکه چې خارج ته نن سبا پیسې زیاته لګیږي. زیلا مود لاس دوله سره فامیل می پغړه ده، دلته په یو کرایي کور کې پروت یم.
د تسکین ملګری هم د نوموړي په اوسنی وضعیت خورا خوشی نه دي او وایي د نوموړي د درملنې لپاره خپل وس کړی خو ډېره تمه حکومت ته لري.
تسکین تقریبا 13 کاله په پکتیا کې مدني فعال، شاعر، لیکوال او فرهنګپال پاتې شوی. د دې له برکته ډېر ځوانانو فکر پیدا کړی، د ولسي خدمت یو انګیزه پیدا کړی. اما متاسفانه نن د دسترګو لید او دید ورکړی له لاسه. دې ته جدي اړتیا ده چې د دسترګو بیا ورغول شي تر څو له ټولو مبارز ملګرو سره ځای بیا په مبارزه پیل وکړي.
د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي د ښاغلي تسکین د درملنې لپاره که څه هم رسمي بودیجه نه لري، خو وایي د یو رسمي مکتوب له مخې به وزارت ته وړاندیز کړي څو د نوموړي لسنیوي وشي.
معرفي کوي وزارت ته کچیر په وزارت کې د امکانات او بودیجه او زموږ په نیم چاغوي باندې سره همکاري کوي.
شاعر او لیکوال فرید احمد تسکین د هغې ورځې په تمه ده چې افغان حکومت، فرهنګي ملګري، پانګوال او یا هم کوم بل ادرس په هغه د زیر وکړي چې د دوه د درملنې لګښت ورکوي او سترګې به روښانه او زړه تسکین شي.
کوزه پښتونخوا کې د خدای خدمتګارو تحریک نه یوازې دا چې د قومي ویښتابه لپاره سیاسي هلې ځلې کولې، بلکې په فرهنګي لحاظ یې ګڼ د ستاینې وړ کارونه کړي دي. دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل، د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل. دا چې د پښتو ژبنې ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخته راکړ. تیرونه د عدم تشدد د لارې د پښتون رهبر خان غفار خان د مړینې دوه دیرشم تلین پوروش کداره دوی چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لار کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړي یا پښتو ژبنې ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لا هغې وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم وروسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې دا بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونه راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو 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 غډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیز برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل ته وده ورکړي. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې که تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشریې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعري هلته پیل شوله، د ملت پالنې شاعري هلته یا ادبیات هلته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دی په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ، هغې ته رونق ورکړه، هغې ته وده ورکړله، هغې تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغې مبارزې نتیجه وه چې تر بل هر هرځه په دغه جغرافیه کې او بل خصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغه سي پښتو د پښتنو خوځښتونو ته موجودو د عدم تشدد یا د سولیز جوان هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پښتنه وکم، د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په غلومړنیو کې راپیل شو، رنگی سیاسی و کنه تر ډیره پوری فرهنګی او ادبی
په لومړی ځل چې دا خوځښت پیل د ټولنیزو په ډیرو برخو کې په خپل خان غفار خان دی با ته التبای سحاغ سلام مثلا د لارو د جرو کولو مثلا یا مثلا د تعلیمی د مکتبونو جوړول د خزو د حقونو مثلا خزو ته په کارونو کې د ونډې ورکولو مثلا د مکتبونو د جوړښت مثلا یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتاګ چې هغه الته خلک تشویق شي دې ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولي خوانځي ته ولګي. دا هغه څو چې د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړ، ولی یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي. بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو اجتماعي رنگ نور هم زیات شو او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنگ هم خپل کې چاغې کې د پښتنو د یووالي مسله وا، په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا، د خپلواکۍ مسله وا، او د دا 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 هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافیه کې موجودو د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنگ زیات شو. ولی په دې درې وړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله، یو شی چې د درې وړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خراغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي، چې دغه درې وړو هم هغه کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم په هغه لومړۍ مرحله کې بیا هم چې کله دی د خدای خدمتګارو په نوم رسمي شهرت او پیدا کوي، په دې مرحله کې هم بیا وروسته چې کله سیاسي رنگ پیغالی شو، په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې واړو مرحلو او د دې درې واړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به موږ اغیز کړی، خو ولې ادبیاتو دا بستر جوړ کړی د دوی د پیغام د رسونې لپاره.
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک؟
زمونږ د شاعرۍ محتوا ته تر ټولو اساسي که څه هم دا پخامو، مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې، د رحمان بابا په زمانه کې، د روحانیانو په زمانه کې، یعنی یو شعور د بیدارۍ وو، د ویښتیا یو شعور وو. هلته د انساني حقوقو خبرې هغوی په دې شاعرۍ کې کړې وې، هلته د قومي شعور د راویښولو دپاره هغوی کار کړی و. ولې د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله، د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودله شوی و هغه دلته لا وغړېده. دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغې مبارزې اغیز وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل، د اکبر اکبر په نوم په څیر شاعران پیدا کړل، د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبان پیدا کړل، د همیش خلیل په څیر، د کاکا جی سنوبار، یعنی په لویا کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکړ او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل، حتی د محتوا تر څنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل، نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یې خو په پښتونخوا، له دې ور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خواڅو، دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته.
د دغه خوځښت یو ګټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکی جوړ شوی. باچا خانو چې هغه به د پښتونخوا نه را روان شو د افغانستان ګډ ګډ ته به ځان رسو، بغلان ته لاړ، کندوز ته لاړ، شمالي ولایتونو ته لاړ، مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ، هلته په قبایلي قبایلي سیمې چې وي هلته سفرونه وکړل، هغې سره به ملګري وو، د پیغامونه انتقال کړل. دغه د راشي درشي د لړۍ پیلیدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوي نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي، چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل، دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه هلته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنایۍ دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلیږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولې دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریکې شوې. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زاخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله، دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربې وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر مؤثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتون په توګه د خدای خدمتګارانو ونډه په تعلیمي نصاب کې څنګه څه
تعلیمی نصاب خو هغوی یو غوښتنه همدا وه چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپله ژبه باندې شي. تر ډیره مبارزه یې دې ته وکړله. خپله باچا خان د دې دپاره په مکتبونو ښوونځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې، اوس هم د باچا خان مرکز له لورې هغه ښوونځي رهبري کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی، هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو حسابونو نه به و د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم کوم. شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساري مینې له امله یې شاعري شروع کړې. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستې پاستې هم اغیزمن کړی و، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم یې له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همت صاحب، ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب. زموږ مشران ملګري یا زموږ هغه خلک چې هغوی له تاسو سره بلد دي، تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغوی د اوس موږ راډیو مجله اوري، ښایي ستاسو په اړه ډیر معلومات ونه لري، که څه هم پیژني به مو خو درست به مو نه پیژني. همت صاحب
مهرباني. څوک مهرباني؟ زما خپل نوم عبدالحلیم دی. ځان ته مې د همت تخلص ښی دی. په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي، شاید د دې تخلص په کچا باندې غومره همت هم را پکې نه وي، خو بس دا تفاول بالخیر ورته وایي عربۍ کې، معنا دا چې ته به د خیر تفاول کې.
بالکل.
نو همت مې تخلص دی. زه د په 1955 کال کې په د کونړ ولایت د شګل ولسوالۍ په خړ کلی کې زیږیدلې. له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شوه او نو پاکستان ته لاړو. ډیر وخت مې پاکستان کې تیر کړی دی. تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی مجددي بیرته راغلو افغانستان ته، خو زه په پېښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې ان تر دغه نوي حکومته پورې. زده کړې مې دینی زده کړې مې کړې دي، هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي. د شریعت پوهنځي فارغ شوی یم او په فقه او قانون کې مې ماسټري اخیستې ده. د دې تر څنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستي دي. د انګلیسي ادب سره علاقه لرم، شوق لرم، مینه لرم، لولم. همدغه شان دي اردو او اردو ادب کې مې یو څه ناسم معلومات لرم او دغه کتابونه مې لوستي، تنقید کتابونه او دغه شان ته تخلیقي کتابونه د شاعرانو کتابونه یې دمه اکثره لوستي دي. هغه څه چې مال خوند راکړی دی ما لوستي دي. دا چې ما کله شعر شروع کړ، نو زه چې کله په پېښور کې پوهنتون کې وم نو څه تورې کرښې به مې کښلې، خو کله چې په 1999 میلادي کې پېښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم، هلته راغلم، هلته مې د استادانو سره ولیدل، نو په مسلسله او پرله پسې توګه باندې زه بهیر ته تللم. د 1999 نه تر 2001 کال تر اخره پورې هلته د بهیر سره وم. په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل، په تنقید کې مې برخه اخیستله. هغه وخت کې چې په بهیر یو دا پروګرام هم درلوده چې کم نوي کتابونه به راغلل، د کم نوي لیکوال په هغې باندې د هغې مخکتنه به کوله او په هغې باندې به هم تنقید کېده، هم به پرانستنه کېدله، په هغو کې مې برخه اخیستله. نو دغه وخت چې ورو ورو زه د شعر سره نورم بلد شوم او دغه بلدتیا ورو ورو تر دې حده راورسېده چې اوس یو څه شی لیکلی شم، نظم کې، غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې، او یو څه لیکنې هم کولی شم.
ما چې همدلته یوه پوښتنه زه کوم، خوشحال بابا وایي چې د قلم پیرزوینه چې ده دا وي پارچانه کیږي. هر څوک د دې وړتیا او دا پیرزوینه پی خدای پاک نه کوي چې هغه دی قلم راواخلي او هنر دی وزېږي، بیا دې شاعري وکړي. انګیزه څه وه؟ ولې دې شعر ولیکه؟ خامخا دې انګیزې له مخې، ځکه ستاسو مسلک یوې خوا فقه او قانون، کاملا تخنیکي، مذهبي او علمي بحث، له بلې خوا هنر، هغه هم د پښتو ادبیاتو شاعري، یو لوی لوی توپیر په منځ کې شته. ولې څه انګیزه وه؟
دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې هغه وخت کې، کوم وخت کې په 1995 1996 کلونه او د دې مخکې کلونه په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم وو. همالته د هجرت په دیار کې هم دلته لدینه زوریدو د دې حالت نه، او دغه زوریدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر جبه ورته پیدا شو، د شعر په جبه کې د تعبیرونو شعر په جبه کې وکړل. دویمه خبره چې دا سمه ده چې له فقه قانون سره او زه له دیني علومو سره ډېر منسلک یم، خو هلته ما ورسره عربي ادب هم لوستی دی چې عربي ادب په خپله د پښتو ادب دپاره ډېر اساسات ایښی دي. په دیني علومو، د دیني علوم یوازې د فقه او قانون او تفسیر او حدیثو نه عبارت نه دی، دې سره نور علوم دي چې هغه ادب دی د عربۍ، چې په هغې کې هم نقد شته او هم پکې تخلیق شته دی. په دغه کې مثلا په عربي ادب کې دغه نه شروع د جاهلی ادب، پرزن د اسلامي دورو ادبیات او یدخشن معاصر لیکوالان او د شعرونه، نو دا لوستل دا ما لوست دي، هم تدریسی درسی لوست دي او هم مطالعه کړی دي. نو شاید دغه تاثیر هم وي، دغه د عربي ادب درسترو تاثیر هم وي، خو په زیات پیمانه باندې د وطن امغه شرایط چې سړی اړکو چې یو څه شی ولیکي، یو څه شی ووایي، یو د تعبیر جبه ځان ته پیدا
کړي. د شعر ژبه دی وازی پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې لیکي؟
د ډېر خو په پښتو کې لیکم، او تر اوسه پورې په پښتو کې لیکلی دي. خو کله کله داسې یو مزاحیه غوندې کله کله مزاحیه شیان مې په عربۍ کې هم لیکلی دي.
ښه، داسې هم کله شوي دي چې له عربي او نورو ژبه دي ژباړې کړي دي پښتو ته شاعري ده یا نورې لیکلې دي؟
د عربۍ نه ما ډېره ژباړه کړې ده، د عربۍ نه ځکه عربي ډېر غني ادب لري، غني ادب لري او په دغه غني ادب کې ډېر څه شته دی، نوی خیالات پکې شته دی، نوی موضوعات پکې شته دی، نوی مضامین لري، هغه څه پکې شته دی چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي. نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب دی چې هغه د نبیل اسلام د دورې نه مخکې ځینې شاعران و شاعران هغه کتاب را جمع شوی دی په نام د پنوامه د السبع المعلقات. السبع المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې. نو دا داسې و چې د نبیل اسلام د راتګ نه مخکې د اوکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګولې چې دوی به نقادان وو، درې قبیلې یو شاعر به راته، هغه ته به خپل شعر وایه او چې کله به یې ښه شعر ووایه نو انعام به هم ورکوه او د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبې په دیوال را زړېدله. نو دغه و معلقې وې، دوه و قصیدې وې چې دا په کعبه باندې را زړېدلې وې. ما دغه قصیدې را ژباړلې دي، اول کار مې دا و په عربۍ کې چې دا مې را وژباړلې، په شعر مې را وژباړلې. دوم دغه نورسته په مؤثر کسانو کې هم چې کوم شاعران به خوښ شوی دي، دغه شعر مې خوښ شوی دی، هغه مې راجبړلی دي. مثلا لکه نازک الملائکه یو سوریي شاعره ده، سواد صباح د کویت یو شاعره ده، مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعرا المهجر کې راځي، الیا ابو مازی دا یو د شعرا المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده، نصیب اریزا دم په اروپا کې اوسېده. دغه شان ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي، یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي. دغه شعرونه کوم چې زه یې لولم، کوم چې خوند راکړي هغه به ژباړم، ډیر زیات مې ژباړلی دي.
زموږ اورېدونکي به موس په تمه وي، هغه به وایي چې یاره د همت صاحب نه یو څه واورو. نو که له تا سره شعر وینو خامخا به اورېدونکي اوس تنده به وي ستا د شاعرۍ د اورېدو.
زه به خپل شعرونه هم درته وایم او بیا به کله کله د ژباړو یو نمونې هم درته وایم. یو غزل دی چې په خندا کې جړېدو ته مې زړه کېږي،
په خندا کې
جړېدو ته مې زړه کېږي، تندغره یم اوبو ته مې زړه کېږي، ستا د عرش د موسیقۍ مې اورېدلې، سمندر غوندې څپو ته مې زړه کېږي، تر وری درا نږدې نه دې ګورم اخ د تور رنجو ته مې زړه کېږي، سوزوونکې پردې پرانیزه دربانه د کامل حسن لیدو ته مې زړه کېږي، د توبا د ونې سیوری مې په زړه دی، مناجات د پرښتو ته مې زړه کېږي، په پردو کې د سکون مې درین غاړه، رب موسیدو ته مې زړه کېږي، د اروا په میو مسته باده غواړم په زمزم وللو نشو ته مې زړه کېږي، د شبنم غوندې له ګل کډه په سر یم سبایشو پلوشو ته مې زړه کېږي، نو یو زیم یو مې زړه دی بله شمع اے همت سوزیدو ته مې زړه کېږي. مننه.
خوندور همت صاحب کتاب دې چاپ کړی کنه؟
زما تر اوسه پورې ډیر څه شته دی چې په کمپیوټر کې مې دي، یا خورې ورې شیان دي چې پراته دي، ځینې ژباړې دي، ځینې تخلیقي ادب دی، شعرونه دي، غزلونه دي. خو دوه کتابه مې تر اوسه پورې چاپ شوي دي چې یو د بینوایان ترجمه ده،
بالکل،
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی، د ویکتور هوګو ناول، مشهور ناول دی. او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي، او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په 2010 خوشا کې مې چاپ کړی دی، چې د کتاب نوم او تاله خوب درځي. نو دا ډیر پخوا چاپ شوی دی، اوس نه پوهیږم چې بازار کې به وي که نه به وي. ما سره سر په مغه صاف نسخه شته ده، خپل کتاب هم را سره نشته.
او نثر هم لیکي که نه؟ یوازې
نثر هم لیکم، خو نثر زما ډیر زیات کمی چې مې تنقیدی او تشریحي مقالې لیکلي دي. مثلا د یو چا په کتاب باندې مې لیکلي دي، د چا په یو شعر مې سریزه لیکلې ده، یا د چا د شاعرۍ په اړه مې څه لیکلي دي. همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې مې لیکلي دي، او علاوه د دې نه د مجلو سره مې همکاري کړې ده چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نورې ادبي مقالې دا مې لیکلې دي.
تاسې له آزادي راډیو نه راډیوي مجله اورئ. اوس د زرپاڼې واره رسیدلې، او د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یوه بله پاڼه راړو، او د دغې پاڼې کیسه وږمه جبار خیل کوي.
نیازبینه هسې په نامه نیازبینه وه، نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه، نه له چا سره د دې خندا وه او نه د زړه خواله، بس دا وه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شیبه هم له خندا نه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي ښارګوټی خو د عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پاماني اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. سویم ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې، بس دا وه او کار. که به له کاره وزګاره شوه، بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و، او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه، یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشي یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کړه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژر ژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ، لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوکې کنجرې مردارې څومره وخت کېږي چې دروازه ټکوم، بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تیره کړې، زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میخې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوي وم، ابۍ همدا چې مې کار خلاص کړو، لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تا نه پېژنم، وړه را سره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو، بس چې نورې خبرې ونه کړې، ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکاره یې وایې؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو په ځان پوه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه، تیر مازیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوه یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلری خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ، او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلری زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړمبېدله. ملغلری په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ور نه کړ، بس یوازې پر ډوروډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم، نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهیږي، نه بل څوک. نیازبینې یو دم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو، ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وا ابۍ، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول، ورغږ کړ. له څه نه مې خبروې؟ اکرم ور نږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه راووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه خو صبری نن کوم بدرد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پریوته. د نیازبینه لپاره دا شپه ډېره نادره وه ځکه چې نن ورته صبری نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې، اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چې دا به داسې کار کوي. کله یې باوروئ؟ دا دی، دا خط وګورئ. زه خو بې سواده یم، راشي تاسې یې پخپله وګورئ چې پرون ورته یار غورځولی وو. ګرانې ملغلرې سلام، زه ډېر زیات خوشحاله یم چې تا زما غوښتنه ومنله. ان شاء الله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډېر ژر پوره کړم. هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه له یاده ونه وځي. مینه درسره لرم ستا زړګی.
رښمین خیال په نننۍ برخه کې د ننګرهار ولایت خوږیانو میملي لرغونی باغ ته ځو. هلته ګڼ شاعران د نرګس ګل وږمې ستایي او په همدې پار سره راټول شوي دي. موږ د دغې ټولې مشاعرې په نمایندګۍ یوازې د دریو شاعرانو، باز محمد عابد، ضیاءالدین همتمل او انورالحق یرغل شعرونه راخلو او د نننۍ ورښمین خیال په بڼه یې دراورو.
ٹولی بت کدی بھی حرم را نہ گئے، زلت می سوک کلے سنم را نہ گئے، او چاہتا چی ملارو کی گلان شندل، چاہتا چی ملارو کی گلان شندل، ہغا خو زمنگا پچم را نہ گئے، او تل د سپینو لیچو په خنجر راځي، تل د سپینو لیچو په خنجر راځي، خکله د مسکا په کرم رانغه، او زم چې د نرګس موسم غلا کما، زم چې د نرګس موسم غلا کما، مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه دی، زم چې د نرګس موسم غلا کما، مونږ باندې یو کال چرته سمرا نه دی، او تی چخ کالو تا غوگ نیولے وی، تی چخ کالو تا غوگ نیولے وی، بازا اغزر کا قدم را،
زر زستر کی لکہوری رات ناسی کہ کشان پشان تے دنگ غڑے گرزی سپیدے دے شفق شندی لرخسارا ننگو کی خلقی بیرغ رپیگی، دا بسوک بیچ پزڑ میرا وریگی، تو مسکا مسکا روان درا درومی د ټکری پس کد ځان پس راکاږي د غزل پسیر پراز، تو مسکا مسکا روان درا درومی د ټکری پس کد ځان پس راکاږي د غزل پسیر براز، د زړه راس پړی په پال جن شوندو رو رو چغی گیدا بسوکوی چې په زړه میرا وریږي، دا حمید در رومانی غزل پسیر دا دا شہدہ دا تخیل آخری حد دے، دا خوشحال غند بیڈار پجار وائی یا ننگی پا غندی تا پاتی کی گی، دا بسوکوی چھ پزڑ میرا وری گی،
دغه کچا کار ملګرو تیر ماخام کړه دے رقیب د نسړی بچی پیار سلام کړه دے تا ته دخمن کور ته درغله تا تندې تریو کړه تا ته دخمن کور ته درغله تا تندې تریو کړه دا به پختو عمل دغه کار د خام کړه دے دا خلک زکه زما سترګو ته لیدې نشي چی دا خلک زکه زما سترګو ته لیدې نشي چی دوی زره ټله يم او ما احترام کړه دے دخمن استاد زن کدن شي تومره وګد لکا زمون وطن کې چستا جنگ سمره دوام کړه دے دبل پخله د خپل ورور زړه کې چاړم.